په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو دوه خبرونې د خزو لپاره ځانګړې شوې. مخکښو خزو او نیمه نړۍ خو خبرونه بیا هم په خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري اورم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنرانو نن په ار کې لوړه وکړه. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو ووژل چې خپل موټر پر دغو ځواکونو وروستی و. د امریکا په جنوبي الاباما ایالت کې د طوفان او بوړبوکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنرانو نن په ار کې لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم.
ولسمشر اشرف غنی د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د تایید فرمان پرون لاسلیک کړ. په دې فرمان کې چې ارګ اخبار کړی راغلی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شوو کسانو څخه و کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمیشنرانو یا غړو په توګه غوره شوی دی. د دې فرمان له مخې سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی او رحیمه ظریفی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او محمد قاسم الیاسی، دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا، سید قطب الدین رویدار او زهره بیان شینوار د شکایتونو د کمیسیون د نوي کمیشنرانو په توګه تایید شوی دی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیسانو په توګه ګمارل دي. د دوه سوه هم شاهین قل اردو چارواکي په جوزجان کې د طالبانو د یوه قمندان په ګډون د نږدې 40 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغې قل اردو لخوا نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کماندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې چې هوایي ځواکونو یې هم ملاتړ کوو، د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په مملک کلي کې د طالبانو د قمندان مولوي ظریف په ګډون 18 وسلوال طالبان ووژل شول. د خبر پاڼې له مخې مولوي ظریف په جوزجان کې د طالبانو یو مهم قمندان او د فیض آباد لپاره د دې ډلې د پوځي چارو مسولو چې نن سهار وختي له نورو وسلوالو سره د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز ولایت چارواکي وایي طالبانو تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په قرغان تپې سیمه کې د ګډو دولتي ځواکونو پر پوستې حملې کړې دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې جګړه اوس هم روانه ده او مرستندوی ځواکونه هم ساحې ته استول شوي دي. ښاغلي سعیدي وویل په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات هم اوښتي، خو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه دی. قرغان تپه د امام صاحب ولسوالۍ په شمال ختیځ کې پرته سیمه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو ووژل چې خپل موټر پر دغو ځواکونو وروستی و. په دې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه دریم فلسطینی چې ټپي شوی و تعقیب شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه. له 2015 کال راهیسې فلسطینیانو د چړو په ګزارونو، ډزو او موټري حملو له 50 زیات اسرائیلیان وژلي او اسرائیلي ځواکونو هم په دې موده کې له 2 زیات فلسطینیان وژلي دي. په پام کې ده چې د امریکا او روسیې جګپوړي پوځي چارواکي نن د سوریې د وضعیت په اړه په ویانا کې خبرې وکړې. د امریکا او روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزان جوزف ډانفورد او والری ګراسیموف به د نورو مهمو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. امریکا او روسیې د ایران او ترکیې ترڅنګ په سوریه کې پوځي ځواکونه لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز ویان پاتریک ریډر پرون وویل چې دا پوځي چارواکي به په سوریه کې د امریکا او روسیې په عملیاتو کې د کړکېچ د کمولو پر هڅو خبرې وکړي او د دوړو هیوادونو د ځواکونو د پوځي اړیکو د څرنګوالي په اروپا کې د روان نړیوال امنیتي وضعیت او د نورو مهمو مسلو په اړه به خپل نظریات سره تبادله کړي. د امریکا او جنوبی کوریا ځواکونو نن د پراخو پوځي تمرینونو پر ځای چې دواړه هیوادونه یې په پسرلي کې ترسره کوي، له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو هڅو د ملاتړ لپاره کوچني ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د دواړو هیوادونو پوځیانو په یوه ګډ بیان کې ویلي چې د دانګ مینګ په نوم دغه پوځي تمرینونه به د مارچ تر 28 پورې دوام کوي. پنټاګون د تېرې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا او جنوبی کوریا پوځي مشرانو پریکړه کړې چې د کی ریزولف او فاول ایګل پوځي مشکونه به بندوي تر څو په سیمه کې کړکېچ کم او د بی اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې هدف ترلاسه شي. د پریکړه وروسته له هغې شوې چې ظاهرا په ویتنام کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوهمه غونډه ناکامه بلل شوې ده. د امریکا په جنوبي الاباما ایالت کې د طوفان او بوړبکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 23 کسان مړه شوي. دغه طوفان او بوړبکۍ ونې ایستلې او سړکونه او ودانۍ ډېرې زیانمن کړې دي. د لی کاونټي د سیمې د پولیسو مشر جی جونز رسنیو ته وویل چې تر اوسه د مړو شمېر 23 تنو ته رسیږي او یو شمېر کسان په روغتونونو کې بستر دي چې ځینې یې سخت ټپیان دي.